په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې بعد وزیر اعظم عمران خان په بیان د پښتانه قوم پرسته ګوندونو خبرګون، پیښور کې د ماموزو قبیلې احتجاج، په بلوچستان کې د سیاسي ناقلارۍ او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد لګول شوي احتجاجي کمپونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواښنه.
نمړې د خبرونو سرټکی، ملت پالا سیاستوال وای د طالبانو تحریک د پښتنو بللو لوجه دی وزیر اعظم عمران خان بخنه وغوړي. عوامي نېشنل ګوند د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړي. جرمني ته د کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان دی پر هغه بیان بخنه غوړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بلل لري. د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 12مه په ټوټر ولیکل چې عمران خان پښتانه له ترهګرو سره پړتل کړی دی، نو ځکه په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې هغه بخنه غوړي. مزدور کسان پارټۍ د اکتوبر په 12مه د عمران خان د څرګندونو خلاف په پیښور کې مظاهره وکړه. ویل چې پښتانه د ترهګرۍ ښکار دي او د طالبانو له لاسه ډېر غم یې لیدلی، نو ځکه د عمران خان خبرې بې بنیاده دي. پښتون ژغورنه غورځنګ هم ویلي دي چې د وزیر اعظم د بیان پر ضد به مظاهره شروع کړي. عمران خان د اکتوبر په 12مه د لندن میشتي رسنۍ میډل ایسټ آی سر په یو مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د اکتوبر په 12مه د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ اوږد ملاقات شوی او دواړه د دې ادارې د مشر ټاکلو په اړه همغږي دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې ویلي وو چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمیدی د پیښور کور کمانډر او بځای لیفټنټ جنرال ندیم انجم د دغه ادارې مشر ټاکلی دی. خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نه وویل چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ایس آی د مشر د ټاکنې پر سر او د پوځ او وزیر اعظم ترمنځ اختلافات دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان وایي د هغه په وړاندې د راولټ شوي تحریک ختمولو او سیاسي کړکیچ د حلولو کوښښ کوي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په کوټه کې خبرلان ته ویل دی د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ د ناراضه غړو کورونو ته ورغلی وو او کوښښ یې وکړ چې هغوی خوشحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ 14 حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومتولي ناکامه ده او کافي ترقیتي فنډونه یې نه دي ورکړي، نو ځکه د هغه د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک جمع کوي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د حکومت لخوا د ګرانۍ نه کنټرولولو پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. نن په سوات کې شوې وې مظاهره کې د دې ګوند ځایي مشر ایوب اشاړي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید نرخونه سم کړي.
ډېرې نورې مسلې دي، خو دا ګرانۍ نن دا چې غریب سړی بالکل د تباهۍ سره مخامخ دی او درمیانه طبقه چې دا هغه غریبانان د علاج دوایانې نشي اخیستی، بیلونه څوک نشي ورکولی، څوک ځان له چې دی کور له رزق نشي پیدا کولی.
خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی دی. د دوی په وینا کوښښ کوي چې د احساس پروګرام له لارې د خلکو سره مالی مرسته وکړي. په پیښور کې په احتجاج بوخت او رغزو موضوع قام ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به ورشي. دوی د احتجاج د اکتوبر له 12مې پیل کړی دی. د دې مظاهره چنو مشر بلال دین اورگزی نن مشال رډي ته وویل چې په خپل سیمه کې د بېکوره شو خلکو بحالي، ښوونځي، سړکونه او هسپتالونه غواړي. د هغه په وینا حکومت ورسره د دې کارونو وعده کړی خو عمل یې پرې نه دی کړی. د پیښور پریس کلب مخې ته ناست و دې پرلتوالو ته په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي غازی غزن وینا وکړه او هلته مشال ریډیو ته وویل چې د موضوع د ړنګو شو کورنو سروې شوي او زر به ورسره مرستې پیل شي. د جرمني چارواکي وایي د بیلاروس او پولینډ له لارې د اګست له میاشتې څخه څلور زره درې سوه کډوال ورغلي دي. یورپی یونین په منسک تور پور کړی چې د کډوالو زیاتېدلې د فشار د الې په توګه کارولي. د جرمني وفاقي پولیسو د اکتوبر په دیارلسم وویل چې د بیلاروس له لارې ورتلونکي اکثره بې اسنادو کډوال د ایران، عراق او شام وګړي دي. دوی په مشرقي جرمني کې برندنبرګ ښار کې ساتل کیږي. اروپای اتحادیې تور پور کړی چې د بیلاروس واکدار الیگزاندر لوکاشنکا د کډوالو مسله له دې امله د فشار لپاره کوي چې د اتحادیې د 2020 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلي وروسته پر تنقید کوونکو د لوکاشنکا د رژیم لخوا خونړیو کاروایانو له وجې پر هغه بندیزونه لګولي وو. د اوتر دې محله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان دکړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د زن نور ریپورتونو تفصیل به واوري. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې په خپل هغه بیان چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی بخنه وغواړي.
ډېر خبره چې خلک په پښتنو ته د شک په نظر باندې ګوري. په دنیا کې په کم کم ځای کې پښتانه دي، نو دا به یو پیغور د هغوی لپاره جوړ شي چې دا
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 21مه د ریلوي وفاقي وزیر اعظم سواتی ته د کمیشن پر وړاندې د حاضرېدو نوټس جاری کړي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په درېم ورځ هم دوام لري.
د خبرې امکان دی چې موږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو، د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس راپاسې زموږ د اورګزي مسله دی، سبا تاسو اسلام کېدی شي.
ټاکل شوی چې پاکستان جمهوري تحریک یا پی ډی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اولسي غونډې وکړي. په اړه یو شنون کې وایي
د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روان دي، نو دوی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدی شي زر انتخابات وشي.
په خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد لګول شوی احتجاجي کمپونو او اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره د مرستو په اړه هم ریپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې پښتانه قام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خفغان خودلې چې نوموړي د اکتوبر پر 11مه له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پارټۍ پرون په پیښور کې مظاهره هم وکړه او پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهره وکړي. خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخستل شوی. تفصیل د اسرار عالم مومند پر ریپورت کې.
طالبان د پښتون موومنت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دی پر دې خبره بخنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مال گاچول چې طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ اهم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پیښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترګری له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوب لواوړي دا کورونا سکونونه هسپتالونو بازارونه جړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترګری ټاپه لګول غواړي. داروس الحقونه چې په 11 اکتوبر خبري شوې د لندن میشتا میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والو ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیسو سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي.
طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45 تر 50% پورې پښتانه دي، خو دې غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ، نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قوم پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو، نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورني غورځنګ وایي نیټاینر ټاکلې خو ډېر زر بعد وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزي مسید په 12 اکتوبر مشاله ډوته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی.
دنیا ته خپل کړه وړه پتا باندې پټوي چې ګوره زما خو هیڅ قصور نشته. کدا اوس په کشمیر کې څوک بته وایي یا په افغانستان کې وایي یا نور په هیوادونو کې وایي، نو دا خو زموږ خلک نه دي، دا خو پښتانه دي.
د پښتون قوم پرسته ګوند عوامي نسل پارټي مرکزي ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وای چې تریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمہواری ولې یاد ډلې اخستی. نو موړه وای طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دی او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلې دي. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشاله ډوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مننې او د هغوی د دسترخوان عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې پاغې کې د غیرتمن قبایل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سمړې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردی لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 21 د ریلوې وفاقي وزیر اعظم سواتی ته د کمیشن په وړاندې د حاضرېدو نوټس جاری کړي. اعظم سواتی 13 میاشت د سینټ ایوی کمیټۍ ته وینا پر مهال په الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ او رشوت اخیستو تورونه لګولي وو چې د ستمبر پر 14 یاد کمیشن له نوموړي د تورونو ثبوتونو ورکولو لپاره نوټس جاری کړی وو، خو اعظم سواتی لخوا څه جواب ور نه کړی شو چې الیکشن کمیشن ورته یو واري بیا نوټس جاری کړی. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف ګوند سینیئر نائب صدر او وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د اکتوبر په 21 دغه دفتر ته ورغوښتل چې د نوموړي لخوا په کمیشن د لګېدلي تورن سپیناوی وکړي. کمیشن د ستمبر په 14 دوه وفاقي وزیرانو ته چې یو پکې د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري او بل اعظم سواتی شاملو نوټس ورکړو چې دوی په کمیشن تورونه لګولي نو د تورونو ثبوتونه دي ورکړي. د ډان اورسپانې د اکتوبر د 14 دی خبر تر مخه د کمیشن سرچینو دوی ته ویلي فواد چودري کمیشن ته ځواب ورکړو او د کمیشن شپږ میاشتې موده د تفصیلي ځواب د پاره غوښتې وه، خو اعظم سواتی د دوی نوټس اګنور مانه هیڅ په پام کې نه راوسته. د پاکستان د آئین په مطابق انتخاباتي کمیشن سره د هایکورټ برابر اختیارات وي. یو څوک کوي سپکاویو کې او یا حکم ونه مني د دغه تن په ضد قانوني ګام پورته کولی شي. یاد کمیشن اعظم سواتی ته هم د سینټ کمیټې په غونډه کې د هغه تورنو چې د رسنیو په خبرونو سواتی په کمیشن ته اشاره کړې و ویلي داسې ادارو ته د اور ورته کړی شي. او سواتی بیا زیاته کړې وه چې دغه ادارې همیشه د پاره په انتخاباتو کې درغلۍ کړې او رشوتونه اخلي. ثبوتونه یې غوښتلي وو. د اعظم سواتی دغه خبرې د ستمبر په 10 ډان اخبار رپورټ کړي دي. رپورټ کې راغلي اعظم سواتی پکې زیاته کړې وه چې کمیشن پارلیمنت نه مزاق او یا مسخره جوړه کړې ده. مشهد ریډیو په پیښور های کورټ کې د انتخاباتو مقدمې راوړونکي یو وکیل علي عظیم نه د اکتوبر په 14 پوښتل اګنور یا په پام کې نه راوستل په قانوني حواله زمانه لري او آیا د دې لپاره بیا کومه سزا هم شته؟
الیکشن کمیشن چې چاله نوټس ورکړي او څوک هغه اګنور کی انټینشنلی یا ان انټینشنلی الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې سړی تر پولیسو مرو واړي او دا مو سره اختیار شته چې دا هغه د گرفتاری اډر مو ورکړي او دا وایي چې هغه دا گرفتار کړي او موږ مخامخ پېښ کړي. د الیکشن کمیشن د توهین اختیارات هغه شان دي کوم چې زمونږ د های کورټ او سپریم کورټ سره دي. هغه الیکشن 2017 کې کنټمپټ اف کورټ اورډیننس ریکګنایز شوی دی.
د الیکشن کمیشن د قانون 2018 د 10 مادي تر مخه د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وي. د یادونه وړ ده چې د یاد کمیشن او موجوده حکومت ترمنځ په بیانونو لانجی هغه وخت شروع شوه چې د مارچ په 4 وزیر اعظم پاکستان عمران خان په خپل یو تقریر کې په کمیشن ټکونه کړی ویلو انتخاباتي کمیشن د هغه خلکو سره مرسته کوي کوم چې په انتخاباتو کې پیسې جوړوي. د مارچ په 5 بیا په جواب کې کمیشن ویلو چې یو چاته په دوی اعتراض وي باید د ثبوتونو سره دراشي ګنې دوی د خپل کار ته پرې خودل شي او برنه حق دی ور باندې تورنه ونه لګول شي. د وفاقي وزیر اعظم سواتی لړخه په سرګند ډول معنی میډیا او یا په سوشل میډیا خو د کمیشن د نوټس په حواله کوم خبره نه ده شوې. البته کمیشن ورته په تازه نوټس کې ویلي دي نوموړي دي د اکتوبر په 28 کمیشن ته په خپل حاضر شي. شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنهو د مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې د حکومتي ګوند ناراض غړو له لورې د اعلی وزیر پر ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو وروسته په دې صوبه کې سیاسي ناقراری دوام لري. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي ځینې غړو ویلي چې اعلی وزیر دی باید د روان بحراني حالت ختمولو په موخه د دې ګوند پارلماني غړو یو غونډه راوبلي. په یاني وخت کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي د قانون لمخې د اسمبلی غونډه د رواني اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې باید وبلل شي. ځینې شنون کې امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوی تحریک کې عدم اعتماد خای کامیاب شي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر چم کمال خان ویلي دي چې کوم خلکو زما په ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دي په هغه کې ځینې د اسمبلی غړي په اصل حقیقت نه دي خبر او اوس چې پر دوی باندې حقیقت ښکاره کیږي نو دوی فکرمن شوي دي. نوموړي د خبره د اکتوبر په 12 نیټه په کوټه کې وی خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې د تحریک عدم اعتماد برسیره به حکومت خپل کار روان ساتي ځکه چې سیاسي خلک همیش په هلو ځلو باندې یقین ساتي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې کوم ناراض غړو ته زه ورغلم هغه نه یوازې ما ته هرکلی کړی دی بلکې هغه زما خبرې واورېدې او ما هم د دوی خبرې اورېدلې دي ځکه چې و ډیرو دوستان ته د تصویر چپ اړخ ښکاره شوی وو چې لارې وو او د دوی مقصد څه بل وو. نو موږ د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په دوو برخو کې د بشلو خبره رد کړې او ویل چې کوم غړي ناراض دي هغه ته ما زیات وخت او فند ورکړی وو. د ویبسټن په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې کوم دول زغړو زما په ځ تحریک عدم اعتماد راوړی دی هغه به اوس خپل اکثریت هم په اسمبلی کې ښکاره کوي. خو بل پلو ته د ناراض غړو ترڅنګ د حزب اختلاف له لورې هم ویل شوي دي چې دا ځل به د صوبې د اعلی وزیر په ځ تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر راته وویل چې د صوبې د اعلی وزیر سره اوس اکثریت نه دی پاتې شوی.
اوس دا ناراض اراکینو په خپل دا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی دی. ډیر کوششونه په تیر یوه میاشت کې په دې ناراض اراکینو باندې وسو. ډیر غټ خلک رااله هغه خلک رااله چې هغه په بل معنا د استبلیشمنت دوی کښېنول په دوی هر رنګ زور زبردستی وکړه لیکن دا خلک ولاړو او دا دوی تحریک عدم اعتماد 14 کسانو دستخط کوي.
لیکن د حکومت زیاتره پلویان یا اتحادي جماعتونه بیا وایي چې په صوبه کې د تیری وی میستی راهی سه سیاسی بوریان یا کڑکیچ لامل نه هوازی د پرمختیا کارونو ته زیان رسیدل دي، بلکې عادی خلک هم د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه د اکتوبر په 14 نیټه و مشال ډیرو ته وویل چې د یو غیر جمهوری عمل په ذریعه اکثریت په اقلیت کې د بدلولو هڅه روانه ده.
چې دا نه د جمهوریت لپاره شی ګړه ده، نه د جمهوری ادارو لپاره شی ګړه ده، او نه دا په مستقبل کې د دې صوبې پر سیاست، د دې صوبې پر روایتو ښه اثرات اچوي. تاسو ته معلومه ده یوې خوا ته یو اکثریتي حکومت دی، کولیشن حکومت دی، چې د هغه سره په کم و بیش څلوېښت یو څلوېښت د پنځه شپېته په تعداد اسمبلی کې اکثریت دی. بلې خوا ته د درویشت پر بنیاد باندې دلته اپوزیشن خپل کردار لري. نو سوال دا دی چې دا درویشت په کوم صورت د اکثریت خاوندان کیږي؟
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند کې هغه وخت اختلافات راښکاره سول کله چې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د الله وزیر په ضد حزب اختلاف له لورې تحریک عدم اعتماد راغلی و. که څه هم هغه وخت د بلوچستان ګورنر د حزب اختلاف دغه تحریک عدم اعتماد د تخنیکی غلطی پر بنسټ باندې بیرته اسمبلی ته لیږدولی و، او دغه ډول د اکتوبر په 11 نیټه د بلوچستان د حکومت څخه ناراضو 14 غړو خپل د جام خلاف په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي، ځکه چې دغه ناراض غړي وایي چې د دوی پالکو کې ترقیاتي کارونه نه دي سوي. او بیا په خاصه توګه چې کله دوی د حکومت برخه و نو هغه وخت هم د دوی په میکمو کې د اعلی وزیر له لوري لاسوهنه روانه وه، او چې کله به دوی د اعلی وزیر سره د لیدو لپاره ورتلل نو هغه وخت به هم د دوی سره اعلی وزیر نه لیدل. خو اعلی وزیر چم کمال خان تیره ورځ یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او ویل چې دغه ناراض غړو ته هغه تر ټولو زیات وخت او فنډ ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد احتجاجي کیمپونه لګولي او وایي چې د ګرانۍ له وجې عام اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی، نو حکومت دې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شوو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی، خو کوشش کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي او اولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. په مینګوره کې لګیدلی یو احتجاجي کیمپ ته زمونږ همکار نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې پرې تیار کړی.
د سوات مینګوري ښار په نشاط چوک کې ګڼ شمېر د عوامي نېشنل ګوند ضلع مشران د سړک په غاړه لګیدلي تمبو کې احتجاجي ناسته کړې. ناستی ته وار په وار عہدیداران د ګرانۍ په ضد تقریرونه هم کوي. د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند مشر ایوب اشاړی وایي چې د پارټۍ مشرانو په فیصله دوی هم د حکومت په ضد احتجاجي ناسته کړې.
ډېرې نورې مسلې دي، خو دا ګرانۍ نن دا چې غریب سړی بالکل د تباهۍ سره مخامخ دی، او درمیانه طبقه چې دا هغه غریبانان د علاج دوایانې نشي اخیستی، بلونه څوک نشي ورکولی، څوک ځان له چې دی کور له رزق نشي پیدا کولی. د هغې دپاره زموږ په ضلعي هیډ کوارټر کې، هر ضلعي هیډ کوارټر کې نن دا احتجاج دی، د 3 بجو نه د 6 بجو پورې.
احتجاجي کیمپ ننداری کوونکی شپېته کلن د خوازخیر نثار احمد وایي چې تیرو 3 کالو راسې ګرانی زیاته شوې، عام خلک د مشکل سره مخ دی.
د ګرانی ډېر بېتحاشا بوج راغی چې هغه عام سړی د برداشت نه نن سبا قابل نه ده چې هغه عام سړی برداشت کړي. چې یو سړی په 300 روپۍ باندې گزاره کوي، دا هغه نن په 1500 روپۍ باندې د هغه د کور گزاره دا هغه نه کیږي، نو آخر دا خلک به څه کوي؟
د سوات سره تعلق لرونکی خبریال غبور خان عادل چې احتجاجي کیمپ ته رپورټینګ ته ورغلی وایي چې عام خلق هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه فریاد کوي، ځکه خلق دغه احتجاجي کیمپونو ته ورځي.
دا ګرانۍ یوازې په پارټۍ باندې نه، د ګرانۍ نه عام سړی، عام وګړی چې ډېر زیات متاثر دی، او په کار دار چې حکومت هم داسې اقدامات وکړي کی چې د عوامو د هغې سنه سری لیپ میله شي، روزانه پیټرولیم کم مصنوعات چې دي یا دا وړو نور د استعمال کم شوي چې پای کې ډېر بېتحاشا
د حکومتي پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبایي سملی غړی په ځلکیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې ګرانی ټوله نړۍ کې راغلی ده او حکومت دغه لپاره هلې ځلې کوي.
کله مهنګای چې تاسو ګوره په ټوله دنیا ده، کورونا دا دنیا بند شوی دا خلک یو کارخانه بند کی میاش نو هغه چې بیا میاش بعد کولای دا غوسه سیستمي خامہ خامہ مطلب چې پینکم کی کمی راغلی پر روزگار کی کمی راغلی سمره نوکران چې کار کوي هغه د پرغه ډیسټربینګ پیدا شوی کور کی دا هغه کمی راغلی دا خو پوره دنیا بند و تاسو ته خپت را چې دریم کال لوان دی یوازې زمو ملک نه دی ټول دنیا بند ده او دا غي سره سره د منګای منګ بالکل منګ تسلیمو ان شاء الله تعالی من پکارو شو ورکړی ډیر دستي د خپل باپ په بری قابو بیا مې
دوامین شلګون مشران وینا ده چې ګرانی او بیروزګاری دا وخت د ټولي صوبې لویه مسله ده ځکه دوی په ټوله صوبې کې احتجاجي کمپونه په دې غرض لګولی چې حکومت عام ولستا مرستې ورګړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولې کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
RADIO
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وايي د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د فوزي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبري روانې دي. د فوز د اماړي کو څنګه ISPR د اکتوبر په شپږم په یو بیان کې ویلی چې د ISI مشر جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر او پر ځای لیفټننت جنرال ندیم انجم د دغه ادارې مشر ټاکلې، خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نو ویلي چې لوجه په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ISI د مشر د ټاکنې په سر د فوز او وزیر اعظم هم نظر نه دي. نور تفصیل د ګوهر محسود په رپورت کې.
پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوا کی
دا خبر وزیر اطلاعات فواد چودھری دے اکتوبر پہ دولہ سما نیٹا بندے دے خبریالوں نے سرا پہ خبر اتر ایک وکڑ لے د وویلل چې د وزیر اعظم عمران خان او د چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوا په میان سے ډیر خوږه او ډیر ښه تعلقات دي. د اکتوبر پہ شپږم نیٹا بندے د پاک فوج ترجمان ادارے ISPR یو نوٹیفیکیشن جاری کړلی چې پاغه شیه لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم نوای ڈی جی آئی ایس آئی وټاکلی، خو په بل طرف باندې وزیر اعظم عمران خان تر وسه پرا د دغه ټاکنې منځوري نه دوور کړی. د وزیر اعظم عمران خان د طرف نه د نوی ڈی جی آئی ایس آئی منځوري تر وسه پرا نه ور کول تا ډیر خلک په داسې نظر باندې کسي چې دا خو چیرې د فوج او د حکومت په میانج کې شخړې راوونه دي. دغه خڑے حوالے سرا پا سیاست او پا علاقائی صورتحال بندے نظر ستین کی افراسیاب خٹک مشال ریڈیو تا وہ ویلل
عرض را دے چی پاکستان کی اگر چی آئین چھتاری دے نول سوادری اب یا کالا کچھ پاسویو آئین باندے عمل پورا نرکی گی او دل تکی مارشال آگانی مراغلی دی او آئین او قانون گر پڑ شاوے دی نو زکا دا دی ډیرو اهمو پوسټونو باندې چې خلکو تقرری کیږي یا اعتماد لکیږي هغه کې مشکلات راځي. نو دا اوسنی مشکلات بنیادی طور کې دا فوج او د سیول خلکو منځ کې چې کم دی ادب توازن دی یا د طاقت توازن برابر نه دی، دا د هغې نه پیدا شوې شخړه ده. اگر چې قانوني خبرې هم خلک کوي مګر حقیقت کې دا شخړه دا ده چې دلته کې چونکې فوج یو طاقتور اداره ده او دلته کې حکومت هم کړی دی ډېرې مودې پورې، نو هغوی یو خود مختاری ترلاسه کړې ده. او بل طرف ته چې کوم سړی یا ښځه وزیر اعظم شي نو هغوی غري چې هغوی د دې حکومت سربراهي په لاس کې ده، نو هغه هم غواړي چې حکم وچلوي. او ځینې وخت کې تصویر چې قانون نه پای ته اجازه ورکوي مګر په عمل کې بیا دا دی چې ځینې دا خیال دی چې هغوی نه پوښتنه اول باید وشي. نو دا یو شخړه زما په خیال کې حقیقت کې د پاکستان کې چې د اقتدار د تقسیم
دے قانونی ماہری نے دعوے یہ نہ دو چی وزیر اعظم پاکستان چی کلا دے ڈی جی آئی ایس آئی یا پدارنگا دے نور غاٹے عہدے بندے تاکنا کیجی نو د اغی د منځری د پورا وزیر اعظم پاکستان ته سمری ورلا جلا شي. او په هغه شي دا تجویز ورکړ دل شي چې په ددری کسان یا چلور کسان کښې ته یوکاس د دغه مشرۍ د پورا وټاکه. د اکتوبر په شپږمه نیټه باندې ISPR چې کوم نوټیفیکیشن د ډی جی ISI د ټاکنې حوالے سره جاری کړی و په هغه باندې تر وسه پرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان هیڅ منځری نه دوه ورکړی چې دا تا ډیر ماهرین په داسې نظر بند کسی چې چیرې د حکومت او د فوج په میانج کې حالات شن دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. بشیر ګواخ بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په پاکستان کې ځینو پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان دی پر هغه بیان بخنه غوړي چې طالبان د پښتنو تحریک بلل دي. په دوی کې د ملي جمهوري غورځنګ، مزدور کسان پارټي، همدارز پښتون ژغورنې غورځنګ شامل دي. عمران خان د اکتوبر په 12مه په یوه مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان وسوال ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعات او فکت وزیر فواد چودھری پرون وویل چې د ملت د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي او په دې اړه څه اختلافات نشته دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې د اکتوبر په 6 په یو بیان کې ویلي وو چې د ایسای مشر جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر او په ځای یې لیفټننټ جنرال ندیم انجم ټاکي. خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نو ویلي چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ایسای د مشر د ټاکنې په سر پوځ د وزیر اعظم هم نظر نه دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان نن رسنیو ته په کوټه کې وویل چې دغه په وړاندې د راولاړ شوي تحریک ختمولو او سیاسي کړکیچ د حلولو لپاره کار کوي. د نوموړي په وینا د خپلې پارټۍ د ناراض غړو کورونو ته ورغلی او کوښښ کړی چې هغوی خوشحاله کړي. د بدل سره کده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ 44 حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومتولي ناکامه ده او باید استعفا ورکړي. عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د حکومت لخوا د ګرانۍ نه کنټرولولو پر ضد نن مظاهرې پیل کړې. د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی، نو ځکه ګرانۍ ډېره ده. د جرمني چارواکو ویلي د بیلاروس او پولینډ له لارې د اګست له میاشتې څخه 3300 کډوال ورغلي دي چې دا تر بلې هرې دغه مودې زیات کډوال دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته زو د یو بل ریپورت طرف ته د جی شل په سرمشریزه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شاوخوا 1 ارب یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان په تړاو د جی شل دا سرمشریزه پرون د ایټالیا په کوربتوب جوړه شوې وه. د هغه هیواد وزیر اعظم دا ایوا بریالی غونډه بللې او په خبره یې چې د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره هر اړخیز بحث پکې وشو. د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د تازه اعلان هرکلی کړی دی. له افغانستان سره د مرستې پر داسې وخت اعلان شوی چې په قطر کې د طالبانو د بارنو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ ایوا پلاوی له اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د نړۍ د شولو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیون یورو اجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپایی کمیسیون هیلمند چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړی. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونو د افغانستان له خلکو سره کې یو بیرایو زمرستي وی هر کله کې رونتیا برخه کې بشپړې تنه ورکو د امرستي په ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري او بشپړ رونتیا سره د امرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلې چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي،
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلامه کې ویلي، ک طالبان غوړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي، لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول، او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د ایران فوز مشر جنرال محمد باغیری د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزی پلاوی په مشرۍ د پاکستان په درې ورځنی سفر دی. دغه پلاوی چې د اکتوبر پر 12مه اسلام آباد ته رسیدلی، د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره پر دواړه خیزه او سیمه ییز امنیت او ثبات خبرې کوي. په افغانستان کې د اگست پر 15مه د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته د ایرانی پلاوی دا سفر مهم ګڼل کیږي. دا چې د دوانو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په کوم مهم موضوعاتو خبرې کیږي او په اوسنی وخت کې دا سفر څومره مهم دی، احمد شاه اعظمی په اړه رپورت لري.
د ایرانی فوج مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک راغلي او یو شمیر افغانان پاکستان او ایران ته د وشتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلی چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پلو امنیت شکول، او د اسلامي نړۍ پر یو لاټچارو پر بحث سربیره د ترګری پر ضد جګړه ده. دا جانس په خبره د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ای ثبات کې د خپل رول لوبول پاړم خبري کوي. د دفاعي چارواکو او د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوړخیز او سیمه ایز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریک پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګری په خرمنسته کیږي او بلا بل وسلوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز به امنیت پر دې سربېره به دواړو خواوې پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خیزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
کو. پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتره شریکه پوله لري چې اوس ترمنځ د کټارو لګولو کار څه باندې نیمایي تر رسیدلې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغیری لراته ګوراندې د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغیری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پولي د امنیت او دوړخیز اړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنی پیښې ډیر کمې سوي دي او دواړو هیوادونو د ترګری د مخنیوي لپاره سرتیری ځای پر ځای کړی دي.
پاکستان خپل جنوبي بلوچستان کې نوې اف سي کمانډ استابلیش کړل او فقط د ایران مرز لپاره دي او د دې کې تر بل څلور کلو کې د زیات بدلون راغلی دی او
آصف دورانی زیاتوی چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته، بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړه خواوې د خبرو له لارې د هواري هڅه کوي. خو نور زیاتوی چې په افغانستان کې دوستنی بدلون له کبله د ایرانی پلاوی د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. در روان 2020 کال د اگست پر 15مه نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8مه په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی. تلت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره څه ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي؟ دا هر څه پر ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه به کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهتری لپاره څه ډول همکاري کولی شي.
پاکستان ته د ایرانی پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 28 نیټه تهران ته تللی او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوی حالت او راتلونکي پاړه پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوه اړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبيله احتجاج نن په درې مورز هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانې مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې دي د هدفي وژنو او درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له حکومت سره یې خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به زر حل شي. د طارق اورګزی رپورت.
په پیښور کې د ماموزو لس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي. هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي. د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ور نه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته غزوی.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نو وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو د هلای عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زموږ د ورګزی مسله دی سبا تاسو اسلام هم کېدی شي.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لا موضوع لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. عائشه ګلالې چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلالې ډلې مشره دا ویلې دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپل سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او عملي ګامونه ورته اخستل وي. په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړي او هغلته د خپل تقریر په مهال ماموزو اولس ته ویلې دي دا مانی چې په ماموزو کې د نور علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سیمه کې د سرکاري سکولونو لا جوړېدو سره د اوبو درېس کې مونږه لا سامې ترغلجو پرې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
د هر اورګزی په ما باندې حق دی ان شاء الله د اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه کړي وای زه د حکومت احسان یم او ان شاء الله دا غي فائدہ د علاقو ته ډیر سیدلیم دې مزید هم ان شاء الله رسول.
ما موضوع د برا اورګزو په حدودو کې راځي چې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوه. د عملیاتو تر مکمل کې دوستا په 2013 کال کې حکومت د دیسیمه پر بیکورشي ولس غږ وکړو چې خپل کورونه تاسو نه شي چې په دوی کې سن اس شپک ساو کورانه خپل سیمه ته واپس شول. خلوش میر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې مشتي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. جمعیت علماء اسلام د اکتوبر پر 14 په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسه کوي. یاد ګوندوي چې جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ویناوي کوي. ټاکل شوی چې پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نورې اولسي غونډې هم وکړي. د چارو شنون کې وایي په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ڈی ایم یو وار بیا متحرک کړي او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي وو چې دوی به خپله آئینی موده پوره کوي. له پیښوره د غلام غوس رپورټ.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابلل شوی دي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل
په 14 تاریخ باندې د رزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکې ده. دې کانفرنس کې به ان شاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب د قومي وطن پارټي آفتاب شرفاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی ساجد میر صاحب او مولانا عبدالغفور حیدری صاحب او مولانا فضلمان صاحب راضی دا چونکہ خالصتن د جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لا دی کیږي او مستقبل کې چکم پروګرامونه شیډول ورکړي دا غته پی ڈی ایم دی.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند د وټلو رستو د یاد تحریک هلی زلی تر ډیره حد متاثر شوی وي. خو اوس مهال سیړونکو په دې نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او سیړونکو محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه خبرو کې اغیله وقتی کامیابی ملاوی دل. دویم خبر دا چې د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روان دي نو دی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړي دي چې کې دې شي چې د راتلونکي وخت کې زر انتخابات وشي. نو که انتخابات نم کیږي نو د دوی د لاس چې کومه لوبه وته ونو بیا د دې لاس تراغه چې کم اس کم دي تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولې شي. په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانه صورتحال ډیر زیات خراب دی.
ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 11 نیټه په پی ڈی ایم کې د شامل غوندونو د سربراهانو په کچه غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوی وي. خو دغه مهمه غونډه وزنډولې شو او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال ریډیو اوري. سند حکومت د مرکزی حکومت هغه وړاندیز رد کړي چې وایي د اوبو د ویش د 1991 زیږیز کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې وی غونډې ته ویلي چې د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي. خو د سند حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان رپورټ راکوي.
د سند او بخور وزیر جام خان شروع د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې مشترکا مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري. دی وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي او د ګټي شورا یا مشترکا مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1991 دغه تړون د 1975 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په واکه دا ډیره بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی هغوی خپل کار نه کوي، دا له هغې وروستو چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11مه په کراچی کې د سند صوبی اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي او بیا یې په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1991 په تړون په اړه د یو بل سره خبرې هم کړي. د سند اعلی وزیر ویان رشید چنل خوا په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سند حکومت له وفاق څخه د اوبو د ویش د 1991 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره پخوانی تړون دی بشپړ ډول عملی کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الهی سن حکومت ته خبرداري ورکړي چې په مشترکا مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې دریو صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومني او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له څو غړو سره هم خبرې وکړو، خو د هغوی سره مو تماس اونشو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوه دی باغی باندې تحفظات هم شته او اسې هم دا موایدی یا دا قوانین کلونه پس قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې پکې ترمیم وشي او د اوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې شوبې زمونږ اوبو سوره استعمالوي، نو دا ویل شو چې د تیر ډیر شو کالونه د شپږ نیم سوه عرب روپو اوبو زمون نور سوبي استعمالي او داغه قیمت یا آمدن منګل نرا کوي.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې سوبي سره هم هیڅ زیاتې نکېږي او هرې سوبي ته د تړون سره سم اوبو ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساينس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې واځي په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمې دي. په کار دا چې نوي ډیمونه جوړ شي او در روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده او ټولو سوبو ته اوبو د کال 1991 د یوې معاهدې یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې سلور واړه سوبي استازي لري او وار په وار هر صوبه د ارسا مشري کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زو د دې خبري غړي د اخري ریپورت طرف ته. د خوست د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شوی و 13 ورځ نا وخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د یادو سیالیو نندارې ته د خوست مرکز او ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي وو. د ټورنمنت تابعیا کوونکو ویل له دې لوبوې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او ورزش ته د خلکو هڅول دي. نور حال په دې ریپورت کې.
د خوست د مرکز اړوند ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنت چې درې میاشتې مخکې پیل شوی و د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. پای لوبې ته د لکڼو منتخب لوبډلې او همت ټیم لاره موندلې وه چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکڼو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحیدالله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
په دا ټورنمنټ کې موږ تقریبا شپږ ټیمونه موږ سره برخه واخیسته چې په دې کې د ننګرهار ټیمونو لوبغاړي د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړو. ان شاء الله نن ورځ چې د فاینل ورځ د لکڼو منتخب ټیم فاینل ته وتله او د نصرالله جان خیمه احمد ټیم وو فائنل لوبي ته وتله ده نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاښ کوچ دي نشي توکو نه لو سخلي او ورزش ته مخه کی
د لکنو د ایوب خیلو د جبې میدان پایلوبی ته د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ زرګونه نندارچیان ورغلي ول او نندارچیان به د خپل خوخي لوبډله په چکچکو او غورځیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وای سپورت د بشریت په منځ کې ګرانخ مینه او یووالی پیدا کوي.
لوبي د انسانانو ترمنځ مینه یووالی اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغلته ډیری کسان راغلي تماشې لپاره د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه دغه احساس دغه مینه پیدا کیږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کیږي؟ دا د ملګرو د یو بل د تشویق د ملګرو د یو بل د هڅونې په اساس دا کیږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په دې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه ده کړې، دا میدان یوازې د خصوص په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو د دوی نه مې غوښتنه هم ده د هیله مې ده چې موږ ته باید پوره توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیلو کې د ټورنمنټ د قربانو په استازیتوب یو تنظیموال ځوان سهارګل د خوست او د نورو ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم، اتل ولید ته مبارک وي، او خپل لوبډلې ته یا لکن منتخب لوبډلې ته داسې ایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت
په خوست کې د رزمی ورزشونو سربیره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډی، د اندام ښکلا، هاکی، ځغاستی، تیګی اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نورې لوبې دود دي او په دې برخو کې ورزشکاران تمرینونه کوي. د خوست د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د یادې ادارې په چوکاټ کې 34 فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا 30,000 ورزشکاران پکې په منظم ډول سپورتي تمرینونه کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شي بیر رسیدلې دي. بشیر غوښت بار بار کوو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
په پاکستان کې ځینو پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د پراغه بیان بخنو غوړي چې طالبان د پښتنو تحریک بلل لري. په دوی کې ملي جمهوری غورزنګ، مزدور کسان پارټي او پښتون ژغورنې غورزنګ شامل دي. عمران خان د اکتوبر په 11مه ایوی مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان او سوله ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ اختلافات نشته او هم نظر دي. د هغه په نه په دې اړه دواړو خواوو خبرې کړې دي او زر به د دغې ادارې مشر اعلان شي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې دغه وړاندې د راولاړ شوی تحریک ختمولو او د سیاسي کړکې چې د ختمولو کوشش کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي سملې څوارلس حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومت ولي ناکامه ده او باید لرې شي. د جرمنی چارواکي وای د بلاروس او پولند لاره د اگست لمیشت څخه 3300 کډوال ورغلي دي. یورپی یونین په بلاروس تور پر کړه ده چې د کډوالو زیاتیدلې د فشار د علي په توګه کارولې. او د هند په پریمیر لیگ شل اوریزا کرکټ سالیو کې نن کولکتا نایټ رایډرز د دلی کیپیټل سره لوبه کوي. د پیښور په وخت په بجو شارجه کې کیدونکو د میچ کې هر چا وګټه هغه به د چنای سپر کینګز لوبډل سره مقابلې لپاره فائنل ته ووځي. فائنل لوبه د اکتوبر په 15مه کېږي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غو اختر ته وړاندې کړل.
لدې سره سم د مشال ویډیو د نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر غواخ زمنګ ټکنیکی همکارا نودرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.